د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شي بردر سره يم. تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو د افغان ځواکونو د تشکیلاتو په برخه کې د امریکا د یو پوځي چارواکي له نظر خبرو او بیا به واوري چې کابل پوځي لوی مرکزونه پیاوړي کوي. په دې خبرونه کې چې د انټرنیټ له لارې هم په www.azadiradio اوریدلی شئ نور ګڼ مطالب د افغانستان په اړه خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له جانقه علي کوزیناور.
د امریکا د پوځ یو پوره جنرال وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو کمښت به د وسلوالو فعالیتونه زیات کړي. د افغانستان د محابسو رئیس د بندیانو د ساتنې د ځایونو د کمښت په اړه اندېښمن دی او په روسیې کې د یوې آسماني ډبرې د غورځېدو له امله له 400 زیات کسان ټپیان شول. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې کمښت به د وسلوالو فعالیتونو او شخړې زیاتې کړي. جنرال لوید آستن چې ممکن په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په دندې وټاکل شوی وایي د افغان امنیتي ځواکونو د اوسني شمیر په ساتلو سره به افغان حکومت په خپلو پښو ودرېږي. د جنرال آستن په وینا د افغان ځواکونو په غښتلتیا سره به د امریکا متحدان هم په سیمه کې د متحده ایالاتو په ژمنې ډاډمن او باوري شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې له 2014 کال وروسته ممکن د افغان امنیتي ځواکونو شمیر له 3,250 څخه 2,300 ته راټیټ شي. د افغانستان د محابسو رئیس د بندیانو د ساتنې لپاره د ځایونو د کمښت په اړه اندېښمن دی. امیر محمد جمشید ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې له 6,000 زیات شمیر بندیان په ډېرو بدو شرایطو کې په زندانونو کې پراته دي.
د تراکم په اساس زندانان د کرایې په کورونو کې شته. یو مشکل د تراکم ډېر دی. موږ کوشش کوو د یو لارو د پیدا کړو چې له یو طرفه نوې زندانونه په استاندارد د بینالمللي په استانداردونو جوړ شي او بل د حبس په عوض کې بدیل حبس مراوت شي چې له یو طرفه مصرف کمېږي له بل طرفه زندانیانو ته مصروفیت پیدا کېږي او سالمه تربیه کېږي.
افغان چارواکي وایي په تېرو لسو کلونو کې هر کال د بندیانو په شمیر کې په سلو کې له 6 څخه تر 2,000 پورې زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو چارواکي وایي د بندیانو د شمیر د زیاتېدو یو علت دا دی چې د هغوی په دوسیو باندې په خپل وخت غور نه کېږي او ځنډ پکې راځي. ناپیژندل شوو وسلوالو په هرات ولایت کې یو امنیتي پوستې ته نږدې یو 14 کلن ځوان وژلی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي پولیس د حمله کوونکو د نیولو هڅه کوي او 2 تنه مشکوک کسان یې نیولي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي 2 تنه وسلوالو د جمعې په ماښام د کبیر احمد په نامه یو ځوان هلک د هغه په دوکان کې په ډزو وواژه او پخپله وتښتېدل. د وژل شوي هلک پلار د هرات ولایت د کوچنیانو د اصلاح او روزنې د چارو مدیر دی. له دې مخکې وسلوالو د هرات ولایت په ګذرې ولسوالۍ کې یوه 40 کلنه ښځه وژلې وه. او استرالیا وایي په افغانستان کې د دې هیواد د ډیرو ځواکونو به د رواني سوي کال په پای کې ووزي. د استرالیا دفاع وزیر سټیفن سمیت وایي له افغانستان څخه د دوی د عسکرو له وتلو وروسته به استرالیا د افغان امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته دوام ورکړي. استرالیا دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1550 عسکر لري او زیات شمېر په روزګان ولایت کې دی ردي. خبرونه آزادی راډیو اوري. روسی چارواکي وایي له 400 زیات کسان هغه مهال ټپیان شول او د درملنې غوښتنه وکړه چې یو آسماني ډبره په ښکته اتموسفیر کې وسوځیده او د چاودنې له امله د کورونو کړکۍ ماتې شوې. زیات شمېر کسان سربیران ټپیان شوي او 9 کسان په روغتون کې بسترې دي. په ویډیو کې ښکاري چې د جمعې په ورځ یو آسماني ډبره د روسیې په ختیځ کې د چلیابینسک د سیمې د پاسه له لوګي او تیز رڼا سره روانه وه. راپورونه وایي په ځمکې باندې د آسماني ډبرې د لګېدو له امله یوه چاودنه وشوه. د کورونو کړکۍ ماتې کړې او خلک یې ورخطا کړل. د چلیابینسک والي میخایل یوروویچ د روسیې تلویزیون ته د ټلیفون له لارې وویل
دا مهال زمونږ اساسي کار د هغو کورونو او دفترونو د تودوخې ساتل دي چې کړکۍ ماتې شوي دي. موږ هڅه کوو چې حرارتي سیستم یخ ونه وهي.
د دغې آسماني ډبرې ځینې برخې د آرال د غرونو په څوکو او ګاونډي هېواد قزاقستان هم غورځېدلې دي. په عین حال کې یوه بل آسماني ډبره یا ستوره چې غټوالی د فوټبال د میدان نیمایي دی د نن ورځې په وروستیو کې به د ځمکې له کورې څخه په نږدې فاصلې کې تیر شي او د ساینس پوهانو په وینا دا تر ټولو غټ شی دی چې د ځمکې له کورې څخه په نږدې فاصلې کې تیریږي. د امریکا د فضائي څېړنو مرکز یا ناسا وای د اسماني ستوري د ځمکې رسټې څخه شاوخوا 2200 کیلومتره فاصله لري او د حرکت سرعت یې په 20 ثانیه کې 14 کیلومتره ده. ساينس پوهان وای د ځمکې سره د ستوري د ټکر خطر نشته. د ستوري قطر شاوخوا 500 متره ده او د مرکزی اروپا په وخت د شپې په 8 بجو او 40 دقیقو به د هند سمندر څخه تیر شي. د اسماني ستوري د کتلو لپاره مرکزی اروپا، استرالیا او آسیا تر ټولو غوره ځایونه په ګوته شوي دي. هند وایي عسکرو یو پاکستانی عسکر چې په کشمیر کې د بلتون له کرښې څخه اوښتی و په ډزو وژلی. د هند د پوځ یو ویان وایي عسکرو د پنجشنبې په ورځ هغه مهال ډزې وکړې چې یو مشکوک حرکت یې کشف کړ او د ډزو په جریان کې پاکستانی عسکر ووژل شو. راپورونه وایي په ډزو کې لږ تر لږه یو هندی عسکر ټپي شوی دی. فرانس پریس خبری اژانس د پاکستان د یو امنیتي چارواکي له خولې وایي اسلام آباد له هندي چارواکو څخه غوښتي چې د وژل شوي عسکر مړی ورته تسلیم کړي. د جنوري میاشت کې هم په کشمیر کې د بلتون د لیکې په اوږدو کې د نښتو او حملو له امله درې پاکستاني او دوه هندي عسکر وژل شوي ول. د امریکا متحده ایالاتو د هغو دوو تنو ایراني مخالفو مشرانو د خوشي کېدو غږ کړی چې له دوو کالو راهیسې په کور کې نظربند دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میر حسین موسوي او مهدي کروبي په کوم جرم نه دي محکوم شوي. د موسوي میرمن زهرا رهنورد چې د بشري حقونو فعاله ده هم په کور کې نظربند ده. د ایران د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره محمود احمدی نژاد وړوندک اعلان شوی و او له امله یې اعتراضونه راپارېدلي ول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غلاس په ایران کې د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو مخکې په سیاسي ګوندونو د بندیزونو د دوام او د سیاسي مشرانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. له دې مخکې اروپایي اتحادیې هم د موسوي او کروبي د سمدستي خوشي کېدو غږ کړی و. راپورونه وایي د سوریې اصلي اپوزیشن بحث پیل کړی چې په هیواد کې د شخړو د ختمولو په مقصد د جمهور رئیس بشار الاسد له رژیم سره خبرې وکړي او کنه. د سوریې د انقلاب او مخالفو ځواکونو ملي ائتلاف مشر مواز الخاطب د سوریې د هغو حکومتي چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه وي. د الخاطب په دغه وړاندیز د ائتلاف یو شمېر غړو انتقادونه کړي. له بلې خوا فعالان وایي وسلوالو مخالفانو د پنجشنبې په ورځ د شمال لویدیځ ولایت ادلیب د پاسه دوی جنګي الوتکې راغورځولي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزارت څخه ترلاسه شوي اټکلونه ښیي چې په سوریې کې د وژل شوو کسانو شمېر ممکن 9000 ته رسیدلی وي. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د سوریې په شخړو کې د وژل شوو کسانو شمېر 10000 ښودلی و. او وروستی خبر دا چې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران د یوې دوه ورځنۍ غونډې لپاره نن د روسیې په مرکز مسکو کې جرګه شوي. راپورونه وایي وزیران به په اصطلاح د اثارو په جګړې او په خاص ډول د اقتصادي ودې د چټکتیا لپاره د جاپان د وروستیو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. چېړونکي وایي د جاپان د اقداماتو له امله د دې هیواد پولي واحد یا ین د تیر نومبر میاشتې راهیسې په سلو کې شل خپل ارزښت له لاسه ورکړی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. په خبرونه کې د امریکا د دفاع وزارت د یو چارواکي څرګندونې خبرو چې له دې سره مخالفت کړی دی چې د افغان ځواکونو شمیر لږ سي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي بیا وایي
موږ خپل قوتونه ټول د تحرک په حال کې ساتو.
له دغه تحرک مو وړاندې په خبرونه کې خبرو. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د بندیانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان نظر مو هم په دې اړه اخیستی.
زندانیان د حقوقي پلوا د خپلو دسیحو پر وخت د نه څېړلو شکایتونه ډېر زیات کوي.
ولایت په ولایت پروګرام کې د نورستان پر ستونزو او هلته پر شویو کارونو خبرې شوې دي. دا پروګرام تر څلور نیمو بجو وروسته خپرو. یو شمېر نور مطالب هم تر پنځو بجو د ازادي راډیو روانې خپرونې اوریدلی شئ. د امریکا یو بجک پوری پوځي چارواکي په 2014 میلادي کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو په اړه خبرداري ورکړی. دی وایي چې د افغان ځواکونو په شمیر کې کموالی به د وسلوالو طالبانو حملو ته لاره هواره کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو 15 کلونو پورې د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره کوم پلان نشته. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې واشنگتن په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د امریکایي او افغان ځواکونو د شمیر کمول په پام کې لري، د امریکا جګپوړی پوځي مقام جنرال لوید اوستن خبرداري ورکوي چې له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر کمول به د طالبانو فعالیتونو ته لاره ورکړي. جنرال اوستن دا څرګندونه پرون د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استمایي غونډه کې وکړي او ویل چې د افغان سرتیرو د شمیر ناڅاپي کمول به په افغانستان کې د ناڅاپي تشدد او بې‌ثباتۍ باعث شي. جنرال اوستن چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پر روستي پړاو څارنه کوله دا ومنله چې د افغان ځواکونو په شمیر کې ناڅاپي کموالی ښایي د طالبانو د تشدد عملیاتو ته نوره لاره پرانیزي. د امریکایي جنرال یادونه وکړه چې د افغان ځواکونو د شمیر زیاتول به د افغانستان حکومت ته د ځان پیاوړي کولو موقع په لاس ورکړي. خو د افغانستان دفاع وزارت له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د شمیر د کمیدو احتمال ردوي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې د افغان ځواکونو د شمیر د کمولو کوم پلان نشته.
بعد اقل تا 2017 قوت قرار نیست که کم بشه.
لشتر لجه تر 2010 کال پوری ده قوه و کمول هیز پا پام که ندی. لدوزره ولسم کال روست افغانستان با ده یو خپل واک هیوات پتوگه خپل امنیتی حالت پا پام سره پریکل وکلی چی آیا زواکونه پا همدی کمیت سره پاتشی کم شی کنور بدلونونه پا کراشی. پا اوس وقت که تر 2010 کال ده افغان امنیتی زواکونه ده کمیت بدلون بحث مطرح نده.
افغان حکومت په وروستیو څو کلونو کې د ټولو پوځي صنفونو له نشټوالي شکایت کړی او پر نړیوالې ټولنې انتقادونه کړي چې د دوی د پوځي اړتیاو په بشپړولو کې پاتې راغلي دي. د افغانستان دفاع وزارت په تیره د خپل هوایي ځواک پیاوړي کول غواړي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دفاع وزارت ویاند وویل چې دوی به د ټولو محاربوي صنفونو د ترلاسه کولو هڅو ته دوام ورکړي.
په
ځینو برخو کې ښه پرمختګونه شوي، مخصوصا په دې وروستیو کې د افغانستان ملي اردو ته یو شمېر ډېر عصري زغروال ګاډي ورکړی شوي دي، خو تر اوسه هم د هوایي ځواک زرهدار توپچي او نورو برخو کې ستونزې شته. خو د افغان ځواکونو د وړتیا او ظرفیت د اوچتولو لپاره په 2014 او 2014 کلونو کې یو مشخص پروګرام شته. په هر صورت که افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له 2014 کال وروسته له مرستندویانو په تیره له متحدو ایالاتونو سره د ملي اردو د تجهیز په برخه کې توافق ته ورسیږي ښه ترشه. له دې پرته افغانستان باید یو پوز ولري چې د خپل دفاعي دکتورین په چوکاټ کې د کورنۍ او بهرني امنیت ساتنه وکړي.
د امریکا د سنا په استمایا غونډه کې سناتورانو ته موقع په لاس ورغله چې له جنرال اوستن څخه له عراق د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ده د ارزونو په اړه سختې پوښتنې وکړي او هغه شرایط د افغانستان له شرایطو سره مقایسه کړي. جنرال لوید اوستن د سپینې ماڼۍ د دې پریکړې په اړه چې تر روان کال پورې 4000 امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي له تبصرې ډډه وکړه، د زیاته کړه چې په دې اړه په پریکړو کې د برخه نه درلوده.
په راپورت کې مو د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی د دې اندیښنې په اړه واورېدل چې د افغان ځواکونو د شمیر کمیدو ته لرله. البته د افغانستان پوځ ډاډه دی چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به یې شمیر کم نشي، خو بل لور ته د افغانستان وسلوال پوځ غواړي چې خواره واره واړه پوځي قطعات په لویو مرکزونو کې راغونډ کړي. د لوی درسیز مرستیال ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو ځواکونه باید له خپلو اصلي مرکزونو څخه په کلیو او بانډو کې دایمي فعالیت ولري. د څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس ډېر پیاوړي شوي او کولی شي په هره سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیسي. په عین حال کې د امنیتي چارو څېړونکي وایي چې د ملي اردو ځواکونه باید په پولو کې زیات حضور پیدا کړي او د لویو لارو امنیت ټینګ کړي. په دې اړه جزئیات له کابله د نسیم شفق په رپورټ کې.
له وړو قطعاتو او امنیتي پوستو څخه د ملي اردو د ځواکونو راټولول او په لویو مرکزونو کې د هغوی فعال ساتل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له نویو پلانونو څخه دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له انتقال سره سم باید ملي اردو د وسلوالو مخالفانو پر ضد له خپلو لویو مرکزونو څخه عملیات ترسره کړي. د لوی درستیز مرستیال جنرال محمد اکرم ازادي رادیو ته وویل چې د دوی کشفی اورګانونه پیوړی شوی او د ملي اردو ځواکونه به د هغوی له اطلاع سره سم د وسلوالو مخالفانو پر ضد په چټک توګه عملیات ترسره کړي.
اوس خپل نظامی قطعات موږ په بل نسبغتو مرکزونو کې راټولو چې هغه عملیاتي قابلیت لري. موږ خپل قوتونه ټوله د تحرک په حال کې ساتو. هر چیرې چې د کشف او استخباراتو له خوا څخه دوی ته د مخالفینو د راتګ راپور ورته راورسیږي، آنن دوی خپل عملیاتي پلانونه پر هغو باندې اجرا کوي.
ل بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د لیک درې پړاوونه تر سره شوي او په نګدی راتلونکو کې بعد د پروسې سلرم پړاو هم پیل شي. امنیتی چارواکی وایي چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي، خو څرګندوي چې د هوایي ځواک او تجهیزاتو په برخه کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز د امنیتي چارو څیړونکي د دې ترڅنګ چې د افغان ځواکونو پر سنبالولو ټینګار کوي وایي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د پولو او لویو لارو پر ساتنې ډیر تمرکز وشي. د امنیتی چارو کتونکی جنرال عبدالهادی خالد هم ورته نظر لري. د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په مقابل کې استخباراتي جنگ زموږ استخبارات باید تقویه شي، بیا ټولنه تقویه شي، خارجي خدمات وشي او د ټولنې د صنعت او د عنانات څخه دولت ښه استفاده وکړي، سرحدات وساتل شي، لوی تدارکاتو لارې امن شي، اداري واحدونه امن شي، بیا په کلو باندو کې که د سنت څخه استفاده وکړو، که د ارضي خدمات وکړو، خاص عملیات ترسره کړو.
جنرال خالد سرګند کړه چې د ملي اردو ځواکونه باید هیڅکله په وړو امنیتی ډلو ونه ویشل شي، ځکه په دې صورت کې عملیاتي وړتیا او اغیزې کمیږي. تاکل شوه ده امریکا په یو کال کې خپل سلور ډیر زره سرتیری له افغانستان څخه وباسي او په دې هیواد کې د بهرنۍ ځواکونو پوځي ماموریت د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړي بڼه خپل کړي. که څه هم افغان چارواکو په څو ځلو ویلي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې له بهرنۍ ځواکونو څخه امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول ترلاسه کړي، خو امنیتي څیړونکي وایي چې افغان ځواکونه به په دې برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخامخ شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د بندیانو په شمیر کې دیارلس برابره زیاتوالی راغلی دی. د محبسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې دوی د زندانونو د ودانیو له درکه له جدي ستونزو سره مخامخ دي، ځکه چې ګڼ بندیان په کرایي کورونو کې ساتل کیږي. د افغانستان د بشر د حقونو سازمان هم له دې عمله اندېښنه څرګندوي او وایي پر وخت د بندیانو د دوسیو نه څیړل د دې سبب شوي چې د بندیانو شمیر زیات شي. له کابله نسیم شفق رپورټ لري.
په افغانستان کې دا مهال د سلګونو ښځو په ګډون کابو شپږ وزارتونه په بیلابیلو تورونو او جرمونو په زندانونو کې بندیان دي. د کورنۍ او چارو وزارت د محابسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشید د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 1202 لمریز کال کې دا شمیر یوازې 2000 و. د هغه په خبره په افغانستان کې د وګړو زیاتوالی، د امنیتی اورګانونو د فعالیتونو ډیرېدل او د خلکو ډیره بېوزلي د بندیانو د زیاتېدو مهم علتونه دي. جنرال جمشید په افغانستان کې د بندیانو د شمیر له زیاتوالي څخه اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د ساتلو په برخه کې دوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د ترقم په څیر چې زندانان د کرایې په کورونو کې شته، چې یو مشکل د ترقم ډېر دی، موږ کوشش کوو جوړاره به پیدا کړو چې له یو طرفه نوې زندانونه په استاندارد د بینالمللي په استانداردونو جوړ شي او بل د حبس په عوض کې بدیل حبس مراوت شي، چې له یو طرفه مصرف کمېږي، له بل طرفه زندانیانو ته مسؤلیت پیدا کېږي او سالمه تربیه کېږي.
جنرال جمشید وویل چې دا شپږ وزارتونه بندیان چې شاوخوا شپږ نیم سوه ښځې هم پکې شامل دي، د کابل او درې دېرش ولایتونو په زندانونو کې ساتل کیږي. د محبسو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وویل چې په تیرو لسو کلونو کې هر کال په منځنۍ ډول شل تر 22% پورې د بندیانو شمیر زیات شوی دی. د هغه په خبره له دې شمیر بندیانو څخه څه باندې وزارتونه یوازې د سرخیپله په زندان کې چې د افغانستان په سطحه تر ټولو لوی زندان دی بندیان دي. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان له جدي ستونزو سره مخامخ دي او حکومت په تیرو لسو کلونو کې نه دی توانېدلی چې د بندیانو د ساتنې لپاره لازم شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي. د دې سازمان رئیس لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل چې پر وخت د بندیانو د دوسیو نه څیړل هم په زندانونو کې د بندیانو شمیر زیات کړی دی.
د زندانیانو وضعیت د استوګنې واک هم د اندېښنې وړ، ځکه دی چې په زندانونو کې تر اوسه پورې معیاري ژوند موجود نه دی. په افغانستان کې اووه زندانونه داسې دي چې هغه د کرایې په کورونو کې دي، زاړه زندانونه دي بیا ترمیم شوي دي، هغه هم په هغسې معیارونو باندې نه دي. او همدغسې زندانیان د حقوقي پلوه د خپلو دسیحو پر وخت د نه څېړلو شکایتونه هم ډېر زیات کوي.
بندیانو هم کله ناکله په زندانونو کې د ډیرو ستونزو له امله شکایتونه کړي، حتی د سرخیپله په زندان کې ځینې وخت د ډوډۍ نه خوړلو د اعتصاب راپورونه هم خپاره شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان کابو یوه میاشت مخکې په یو خپور شوي راپور کې د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې او ناسم چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې باید د مسالې ته جدي او چټکه رسیدګي وشي. د ولسمشر کرزي لخوا ګمارل شوي پلاوی هم له څېړنو وروسته تایید کړه چې د نیونې او تحقیقاتو پر مهال څه باندې 30% تورن کسان شکنجه شوي او 68% نور یې د حقوقي خدمتونو له نشتوالي څخه شکایت کوي.
بل لور ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په دولتي زندانونو کې د بندیانو د وضعیت د شیګنې په برخه کې د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی. تر دې مخکې د حقیقت موندنې یو معذف دولتي پلاوی د حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې رپورټونه تایید کړي وو. همدې پلاوی د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د عدلي او قضایي کمیټې په غونډه کې روانه اونۍ د بندیانو د وضعیت د شیګنې لپاره یو لړ سپارښتنې وکړې. احمد تکل په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د افغان حکومت په زندانونو کې لبندیانو څخه د تحقیق په برخه کې د عدلي او قضایي کمیټې د پریکړو هرکلی وکړ. د یوناما لخوا په خپل شوی بیان کې غوښتنه شوې څو د حقیقت موندنې د پلاوی هغه توصیه چې د حکومت عدلي او قضایي کمیټې هم تایید کړي دي باید ژر تر ژره عملي شي. ملګرو ملتونو د سلواغې په لومړۍ نیټه د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو د وضعیت په اړه په یو راپور کې د افغان بندیانو د شکنجې او له هغو سره د ناوړه چلند یادونه کړې وه. د دې راپور له خپرېدو وروسته افغان حکومت د حقیقت موندنې یو پلاوی ته په دې برخه کې د څېړنو دنده وسپارله. یاد شوی پلاوی د تېرې دوشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړل او دا یې تایید کړه چې د هیواد په ځینو زندانونو کې بندیان شکنجه شوي او ناوړه چلند ورسره شوی. پلاوی د چهارشنبه په ورځ په یوه غونډه کې خپل سپارښتنې د افغان ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د حکومت عدلي او قضایي کمیټې ته وړاندې کړې. یوناما په خپل خبر پانه کې د دې پریکړې د هر کلی ترڅنګ ویلي دا اداره د حکومت له موظف هیئت سره هر راز همکاري ته چمتو ده. په خبر پانه کې راغلي د ملګرو ملتونو سازمان د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو د شکنجه او ناوړه چلند مخنیوي لپاره له ټولو اړوندو ادارو سره ګډ کار او همکاري ته چمتو ده. د افغان حکومت د حقیقت موندنې موظف کمیسیون د خپلو څېړنو په ترڅ کې د کابل، کندهار او هرات په زندانونو کې له بندیانو سره له مرکو وروسته تایید کړه چې له نیمایي زیات بندیان یا شکنجه شوي او یا ناوړه چلند ورسره شوی. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي پرله پسې ټینګار کوي چې د نړیوالو ځواکونو تر ادارې لاندې زندانونو څخه بندیان باید د افغانستان حکومت ته وسپارل شي، خو ناټو د حکومت په محبسونو کې د بندیانو د حالت په اړه اندېښنه ښودلې او د یوناما د راپور له خپرېدو وروسته یې د بندیانو د سپارلو لړۍ ودروله.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم زموږ په انټرنیټ پاڼه کې اوریدلای شي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې یو شوانځي سوسول شوی دی. د ګرشک په زړه کې دغه شوانځي ته ویل کیږي هر ورځ 4000 زره زدهکوونکي ورتلل. په دې اړه سیمې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای رپورټ لري.
په ګرشک ولسوالۍ کې هغه شوانځي چې د هلمند د ټولو نامنۍ په اوږده بهیر کې نو تړل شوی تیر شپه د نامعلومو کسانو له لوري په اورلوله پاسو او د زدهکوونکو پر مخ وتړل شو. د شیخ ابوالپاته بوستی په نوم دغه منځني شوانځي ته هر ورځ څه باندې 4000 ماشومان د زده کړې لپاره تلل. د هلمند په هنه د ریاست ادارې مرستيال محمد ولی سره دی چې دغه شونځي د سوځیدلو د پیښې د پلټنې لپاره ګرشته تللې ده. د ازادي راډیو ټول د شونځي ډیری خوني د غاسنادو او نور توکو په ددونو تورې او سوځول سوي دي چې د ماشومان او سوانیا او نتایج پکې پراته وو.
ادارې ته اور ورچولې دي د پټه بوستي د یو اتاک ده. نو بیا سر خلک په خبر سوي دي او دروازه خلاصه کړې ده د خلکو د سره تړلې وو. هغه خلاص کړی دی، امنیت ملي ورغلی دی. د امنیت ملي کې بیا دلته د یو مین شي دی، دا مین په جار کړی دی. دوه تنه نظامي خلک سره زخمي.
دا د ګرشک د بازار په زړه کې منځنۍ ښوونځی دی. د ګرشک ولسوال غیرت وای کله چې د پیښې جزئیات د کیکسول د رسنیو په واک کې ورکوي، خو په ګریش کې د دغه سوځول سوي ښوونځي او زده کوونکي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته وایي د حکومت څخه د دوی د ښوونځي د سوځونکو د نیولو غوښتنه کوم. په هلمند کې لا کلونه وړاندې د جنګونو او ناامنیو په خاطر لسګونه تړل سوي ښوونځي پرانیستل سوي نه دي چې د نورو ښوونځیو د سوځولو بهیر پیل سو. ښوونځي څوک ساتلی سي؟ په دې اړه د هلمند د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال وایي تر هغو چې خلک ښوونځي د خپل کور په څیر ونه ساتي بیا هم سوځول کېږي او د هغوی د تړلو هڅې به داسې دوام ومومي. په ګریش ولسوالۍ کې د دغه منځنۍ ښوونځي د سوځولو پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. حکومتي چارواکي همیشه د دغه ډول پیښو پړه پر وسلوال وراړوي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې ده.
د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې مو د ښوونځي د سوځېدو رپورټ اوریده. په نړۍ کې خلک ښوونځي ساتي نه ورانوي، ولې په افغانستان کې مکتبونه سوځول کیږي؟ ازادي راډیو ته اس ام اس وکړئ. وړاندې ستاسو را رسېدلې یو شمېر سیمې سونه خبرو، خو اوس له افغانستانه لري د افغانانو لپاره د یو مکتب د جوړېدو خبره. په قطر کې میشتو افغانانو د خپلو ماشومانو لپاره یو ښوونځی پرانیستی. په دې اړه له اسمت سروانه اورو.
د قطر په پایتخت دوحه کې چې په ورستیو کې د افغانستان د سولې د خبرو په خاطر د توجه مرکز ګرځېدلی، د افغان ماشومانو لپاره یو ښوونځی پرانیستل شوی دی. ځدران درویش یو له هغو افغانانو څخه دی چې د دغه ښوونځي په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. ښاغلی درویش وایي چې د افغانستان سفارت او د پوهنې وزارت ورسره مرسته نه کوله، نو مجبوره شو چې په دوحه کې د افغانانو لپاره د ښوونځي د جوړولو لپاره د هند له سفارت مرسته وغواړي.
په دوحه کې مونږ د افغانستان د ماشومانو لپاره ښوونځی پرانیستی دی. حتی مونږ دغه امکانات نه درلودل چې د افغانستان حکومت نه مونږ جواز واخلو. بیا د هند هېواد یو څو وګړي ما له ځانه سره شریک کړل چې جواز دوی واخلي، خو بیا هم ډېر خوشبخته وو چې د شیخ جمال الدین افغاني په نوم دا جواز راواخستو. د قطر حکومت به رسمي جواز مو راواخستو.
درویش وایي چې حاضر دمه په دغه ښوونځي کې چې د سید جمال الدین افغان په نوم فعالیت پیل کړی، شاوخوا اتیا زده کوونکي په زده کړه بوخت دي، خو تمه لري چې په راتلونکي وخت کې به د زده کوونکو شمیر زیات شي. درویش په کابل کې د کور د مؤسسې له مشر فرید بزګر مننه کوي چې د دوی د ښوونځي لپاره کتابونه ورلېږلې دي.
ماشومانو د کیسو کتابونه دي، آډیو کیسټونه دي، سیریانو په فارسي او په پښتو ژبه. دغه تمو خپل یو یو کتاب چې لازم یې نه راوړته په دغه ځای کې موږ ته په یو شلو پنځه څلوېښت ریاله تمام شوی دی.
په دوحه کې د سید جمال الدین افغان په ښوونځي کې د افغانستان د پوهنې د وزارت کتابونه تدریس کیږي. تر دې مخکې په قطر کې افغان ماشومانو د زده کړې په برخه کې زیاته ستونزه درلودله، ځکه چې ډېر تر پنځو او شپږو کلونو لوی دي او د قطر ښوونځي په دې خاطر نه مني. ویل کیږي چې په متحده عربي اماراتو، کویت او سعودي عربستان کې چې تر قطر هم زیات افغانان پکې استوګن دي، افغان ماشومان د زده کړو په برخه کې ورته ستونزې لري.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده.
ازادي راډیو تاسو ته یو شمېر رسیدلې سمسونه فرحه واد لولي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سالارزه لیکي د خاص کونړ په ولسوالۍ کې د پولیو د واکسین رضاکاران د کمپاین پر مهال د وسلوال لخوا ووهل سول. نوموړي وایي چې دغه ولسوالۍ چې له پاکستان سره سرحد لري هلته وسلوال واکمن دي. د سیمې اوسیدونکي د واکسین د کمپاین سره مخالفت نه لري. که حکومت د دې ستونزې مخنیوی ونه کړي نو د دې ولسوالۍ ماشومان به ټول آی بی وي. عین الله سلیمان خیل د کابل د سروبي د اوزبین لسیمې څخه لیکي، هغه څلور ایرانی اتباع چې په فراه کې د سرحد په سیمه کې د مخدره موادو د قاچاق پر وخت ونیول سول، د افغانستان حکومت باید هغوی ته سخته سزا ورکړي په دې خطر چې د ایران حکومت پسونه افغانان د قاچاق په تور اعداموي. خانمیم د قندهار پوهنتون د اقتصاد له پوهنځي څخه لیکي، د اس ام اس ډیر واضح نه دی. دی وایي چې عبدالغفر خان پښتنو ته فرمایلی دی چې باید افغانان سره یو سي او اتفاق وکړي، ځکه که دوی دغه کار ونه کړي نو ټول به د بې اتفاقي او اور په لمبو کې وسوځي او همیشه به د بهرنیو د لاس علاوه.
ازادي راډیو ته مو رسیدلې یو شمېر سیمې سونه اوریدل. وړاندې په خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. د نورستان پر ولایت بحث شوی دی، خو اوس د لنډو خبرونو وخت راورسید. له جانقه علي کوزي څخه اورو.
د امریکا د پوځ یو جګپوړی جنرال وایي له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په شمېر کې کمښت په د وسلوالو فعالیتونو او شخړې زیاتې کړې. د افغانستان د محابسو رئیس د بندیانو د ساتنې لپاره د ځایونو د کمښت په اړه اندېښمن دی. ناپېژندل شوو وسلوالو په هرات ولایت کې یوې امنیتي پوستې ته نږدې یو 16 کلن ځوان وژلی. آسټرالیا وایي په افغانستان کې د دې هېواد ډېر ځواکونه به د روان عیسوي کال په پای کې ووځي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی په مردان کې له یوې ځان وژونکې حملې څخه بچ شو. روسي چارواکي وایي له 400 څخه زیات کسان هغه مهال ټپیان شول او د درملنې غوښتنه یې وکړه چې یوه آسماني ډبره په ښکته اتموسفیر کې وسوځېده او د چاودنې له امله یې د کورونو کړکۍ ماتې شوې. هند وایي عسکرو یو پاکستاني عسکر چې په کشمیر کې د بلتون له کرښې څخه اوښتی و په ډزو وژلی. د امریکا متحده ایالاتو د هغو دوو تنو ایراني مخالفو مشرانو د خوشي کېدو غږ کړی چې له 2 کالو راهیسې په کور کې نظر بندي. راپورونه وایي د سوریې اصلي اپوزیشن بحث پیل کړی چې په هیواد کې د شخړو د ختمولو په مقصد د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم سره خبرې وکړي او کنه. او د 10 سترو صنعتي هیوادونو د مالي وزیران د یوې 2 ورځنۍ غونډې لپاره نن د روسیې په مرکز مسکو کې جرګه شوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د افم په 3.5 هم اوریدلی شي. او که چیرته انټرنیټ لري، ازادي راډیو د نړۍ په هر ځای کې چې یاست اوریدلی شئ. زموږ د انټرنیټ پته ده www.azadiradio.com. اوس ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د نورستان په ولایت خبرې شوې دي، هلته څه پرمختګونه شوې دي او د پرمختګونو مخې ته پراته خنډونه څه دي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان، سلامونه ومنئ. د ولایت په ولایت د پروګرامونو په لړۍ کې نن د نورستان امنیه قومندان زموږ ملمه ده. نورستان د افغانستان یو ډیر وروسته پاتې او بې وزده ولایت دی چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، پنجشیر، بدخشان ولایتونو او پاکستان سره پوله لري. نورستان ډیر غرنۍ دی، تر دې چې دغه ولایت د ډیرو سیمو اوسیدونکو نه یوازې په خپل منځ کې په اسانه تګ راتګ نشي کولای، بلکې د ولایت تر مرکز د رسیدو لپاره باید له څو ولایتونو تیر شي. په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان اکثرو سیمو ته سړکونه جوړ شول، نورستان په دې منځ کې بې برخې پاتې شو. له امنیتي نظره هم نورستان ښه وضعیت نه لري. همدا اوس دغه ولایت ځینې سیمې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي. په دې خبرونه کې به د نورستان امنیه قومندان سمونوال غلام الله نورستاني نه یوازې د خپل ولایت د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکړي، بلکې د نورستان د خلکو پر نورو ستونزو او مسایلو به هم خبرې وکړي. سمنوال غلام الله نورستاني، همدا اوس د نورستان ځینې ولسوالۍ ځینې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. تاسو ته د خپل ولایت امنیتي وضعیت څنګه ښکاري؟
تاسو ته به تر معلومه ده، ولایت نورستان یو غرنۍ سرحدي او بیا خصوصا د پاکستان چترال ضلع چترال سره ګډه پوله لري. یو 100 کیلومتر پورې ګډه پوله کې تقریبا ډیر هغه لری پراتو سیمونه صاحب العبور لاری لري. په دغه ځایونو کې خصوصا کامدچ او برګمټال ولسوالي پراته دي امنیتي ستونزې لرو. مونږ به امنیتی ستونزې په باره کې تاسو سره هر سوال چې زه په خدمت کې یم.
تاسو زموږ خبریال ته ویلي ول چې په دې وروستیو کې چې تاسو آمادګي لرئ چې دا ولسوالۍ بیرته ونیسئ، خو مرکزي حکومت اجازه نه درکوي، علت یې څه دی؟
مرکزی خو بعضی مشکلاتونه شته دی، پلانونه د دولت پلانونه وخت په وخت هغه آمادگی چې باید ونیسو هغه آمادگی باید ونیول شي، نو د دې په خاطر یو لږ وخت پکار لرو او د ولسوالۍ د فعالولو دپاره کامل آمادگی نیول شوی دی انشاءالله.
اولین اوریدونکی صافی صاحب چې له کنړ څخه یې ټلیفون کړی و، او اوله پوښتنه یې د برېښنا په برخه کې وای، په دې برخه کې څه هڅه کړې ده چې برېښنا په نورستان کې تولید شي؟
د دې درې واړو ګرانو ورونو په پوښتنه کې داسې جواب به ووایم، ولایت نورستان جدید التاسیس ولایت دی او تاسې ته معلومه ده ډېر لرې پراته سیمه لري. په نورستان کې د برقونو په حساب کو ټول نورستان اوس د برق خپله خلک عادي برق لري، مګر د دولتي په سطحه برق اوس پورې نه ده جوړ شوی. مونږ پروګرامونه ورکړی او څه دغه سره د وزارت او برق سره مو خبرې کړې، نو امکان لري دا خو ډېر مهم دغه دی، یوازې د نورستان مرکزي نورستان لپاره نه بلکې د جلال آباد او کونړ او لغمان لپاره هم دغه برقونه د نورستان ولایت نه باید جوړ شي.
خو متاسفانه چې دا کار نه دی شوی.
مونږ پلانونه کړی انشاءالله قانونو کې به تطبیق شي.
بله صاحب، د تعلیم د شرایطو په برخه کې هم صافي صاحب پوښتنه درلوده، وایي د نورستان خلک مجبوریږي چې ګاونډیو ولایتونو ته لاړ شي هلته درس وایي.
مخکې یو ورور پوښتنه داسې وه، د کونړ ولایت نه نورستان نه تعلیم ته ننګرهار او کونړ ته راځي، دا واقعیت ده. زه څلور پنځوسم کال د پرګمډال د لیسې نه فارغ شوی یم، په څلور پنځوسم کال کې د کونړ نه بعضې زمام سنفیان نورستان ته راتله هلته تعلیم کول، خپله د برګمټال نه سینه فارغ یم. دا شرایط داسې دی اوس په دې ورځو کې، مشکلات شته دی، هلته تعمیر نه لرو دغه نه لرو، مشکلاتونه شته. خو وخت هم داسې پخا کونړ تقریبا اتیا کالو ولایت دی، مونږ ولایت تقریبا اوس جدید التاسیس ولایت دی، ورځ په ورځ به جوړیږي انشاءالله، پلانونه روان دی.
ستاسو له خبرو خو معلومیږي چې په شار روان دی.
دغه دپاره مشکلات دپاره مونږ خبرې کړي مرکزي حکومت سره، خصوصا د ریاست تعلیم و تربیې په بخش کې زمونږ رئیس صاحب معرف ښه پلانونه لري انشاءالله په آینده کې به ټول آماده شي خلکو ته.
د صافي صاحب بله پوښتنه دا وه چې ائتلافي ځواکونه شته او که نشته؟
نشته
په نورستان کې تلفظ واکونه نشته. د نیازی صاحب پوښتنو ته براشو، دی وایي چې ولې امن ناراضي په نورستان کې؟ ستونزه له کومه درکړه؟ د تاسې د حکومت ضعف ته او که وسلوال طالبان قوي دي؟
نیازی صاحب پوښتنه په ځواب کې به زه داسې وایم، نورستان یو غرنی او سرحدي ولایت ده، نو شرقي همسایه هېواد سره شرقي پوله لري 130 کیلومتر. طبعا مونږ او تاسو کې چیرته وګورو، کونړ وي که ننګرهار وي که پکتیا وي که خوست وي، دغه شرقي همسایه دولت سره چې مونږ او تاسو په همسایه یو، د دې لخوا ډېر ستونزې په مشرقي ولایتونو کې پیدا کېږي. همداسې نورستان هم همدغه جملې نه یو ولایت ده او غرنۍ سیمه لري، سابر اوبر منطقه لري، د دې لخوا د اخوانه تجهیز او تسلیه کېږي راځي نورستان ته.
قاري صاحب پښتون یوه بله پوښتنه دا درلودله چې په نورستان کې څو ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې دي او څو د دولت د وسلوالو مخالفانو؟
نورستان ولایت واحد اداري لري، شپږ واحد اداري زمونږ په لاس کې دی، انشاءالله فعال دی او مونږ فزیکي حضور لرو په ټولو ولایتونو کې، ولسوالیو کې یو نیم مشکلاتونه شته دی، امنیتي شته، داسې نه وایي چې ټول کلي او کورا او قصبات ته زمونږ دغه دی، مګر زمونږ د خلکو همکاري، زمونږ مجاهدینو همکاري، زمونږ علماو همکاري را سره ده انشاءالله. کم داسې عمده ستونزه چې په نورو ولایتو کې پیدا شوی زمونږ په ولایت کې نشته، او صرف زمونږ مشکلاتونه په همدغه کامدش او برګمټال او وایګل په ولسوالۍ کې چې دا د شرقي دغه سره د پاکستان سره دلته مشکلاتونه لرو، بیا هم زمونږ قومي مشران
تاسو ولید په ولسوالی وامه کې پروس کال ملي قیام وشو په کامدش کې سږ کال تقریبا په وو حملو کې ملي قیام وشو حتی زمونږ طبقه او ناسو ډوډۍ پتول زمونږ سربازانو ته په برګمټال کې تاسې ولید دوه کاله مخکې تقریبا ملي قیام وشو دغسې همکاران مونږ سره خلک شته دي.
قومندان صاحب بنیازي صاحب یو پوښتنه هم دا وه چې وایي تاسې وایي چې له چترال سره اوږده پوله لرئ، ولې دا پوله نه بندوئ، ولې هلته امنیت نه ټینګوئ چې له هغې خوا نه وسلوال مخالفان نورستان ته نفوذ ونه کړي؟
دا بهتره معلومه ده زمونږ اردو او زمونږ پولیس د تربیه او تعلیم په حالت کې ده انشاءالله ورځ په ورځ زمون اردو قوت پیدا کوي، زمون پولیس تعلیم نه راوځي انشاءالله په دې پلانونو کې شته چې دا ونیسو. مګر هغه لارې چې هلته په نورستان کې پراته دي نو ډېر مشکل دی چې په هره دره کې په هره لارې کې پولیس پوسته دغه شي ځای په ځای شي.
تلیفوني شبکې څنګه دي؟ قاري صاحب پښتون دا پوښتنه وه.
انشاءالله په نورستان ولایت کې بعضي مناطقو کې افغان دي، سیم هم شته، دواب ولسوالي، نورګرام ولسوالي او نور دغه کې مرکز په پارون کې روشن شبکه بیخي ښه ده او افغان تلیکام دغه تلیفوني شبکې ځایونو کې مثلا واما ولسوالي کې اریبا او افغان بیسیم شبکه فعال ده.
قومندان صاحب یوه مسله د پښتون البته د سړکونو په ارتباط و، سړکونه په نورستان کې شخ وضعیت نه لري او نن سبا چې واوري ورختونم ډیر دي، اکثره لارې بندې دي. استاد تازه معلومات سړي اوس فعلاً کومې لارې بندې دي؟
فعلاً زموږ سړکونه اوس پورې پخې لارې خو هیڅ نه لرو. دغه شته په ژمی موسم کې خو ډېر موږ ستونزه لرو، مشکلات لرو. تاسې ته معلومه ده غرنۍ منطقه ده، کله چې هوا لږ ګرم شي څه چې واره په غرونو کې دا خوږیږي، دغه ته سړکون به راځي او برفکوچ کېږي، نو لارې کله کله بند وي. اوس مرکزي نورستان لاره تقریبا دوه درې څلور پنځه ورځې مخکې سخت بارانونه واورې وشو، نو تقریبا دوه متر پورې واوره شوې ده، لارې بندې دي. اوس مونږ کار شروع کړی، هغه څه مشکل ده فواید عامه ریاست چې په خپل لاس کې څه تخنیکي وسایل لري دا هم په کار اچولی، انشاءالله په دې نږدې ورځو کې دغه شي لاره خلاص شي. مګر زه داسې فکر کوم چې امکان لري نور بس کوچونه راشي، دا د یو میاشتې یو نیم میاشتې به زمونږ لارې مشکلات لري.
بله صاحب، د قاري صاحب پښتون یوه بله پوښتنه د انجونو د ښوونځیو په باره کې وه، څومره انجونې په نورستان کې درس وایي؟
دوه سوه دغه پورې مکتبونه لرو د نجونو د هلکانو. په دې برخه کې مونږ لیسه لرو په برګم کې او دوه نیم زره زمونږ خویندې په دې لیسو کې په دې متوسط مکتبونو کې درس وایي، خصوصا د تعلیم و تربیې فعال شوی ده په دغه کې د معلمینو تربیې ښوونځی. هلته هم یو څه سږ کال تقریبا دیارلسم سیم شروع شو، څوارلسم سیم کې یو څه تعداد نجونې خارج شو. تاسې مرکه درلوده په تلویزیون کې هم ولیده. نو دا خو نه جدید التاسیس ولایت دی، پخوا داسې مکتبونه یا غیر د یو لیسې نه چې په برګمټال کې د نجونو لیسه و، نور لیسه هم موجود نه و. دا ټول زمونږ باسازی نه، یعنی نوسازی دی ټول.
بله صاحب،
دغه مشکلات ورو انشاءالله ورځ په ورځ ښه کیږي.
اوله پوښتنه د حکمت صاحب چې له کندهار څخه یې کړې وه، ویلي چې ولې مرکزي دولت نورستان ته کمه توجه کوي په داسې حال کې چې ائتلافي ځواکونه هم هلته نشته؟
زه به د حکمت صاحب په ځواب کې داسې ووایم، زه خپل هم داسې سوال ما درلودم، دغسې سوال چې دا ولې مرکزي دولت زمونږ په دغومره مشکلات سره چې مونږ دوی سره غږیږو او پوښتنه نه کوي، دا خو یو سوال د دې پر ځای سوال ده. خو بیا هم زه داسې ویلی شم، مرکزي دولت هغه څه مشکلاتونه چې زمونږ په ولایت کې ایجاد شوی دی توجه یې کوي، را کړی دی. خو دومره دی چې ډېر لرې پراته سیمه ده، تر څو چې مواصلاتي لارې د کونړ د لارې د لغمان د لارې چې اوس مونږ همدا ستونزه په دې دوه ولایتونو کې لرو،
مثلا په چپه دره کې څه مشکلاتونه دلته شته دی چې زمونږ لارې تړل شوی دی، خلکو ته دغه نه رسېږي، هم په لغمان په الینګار ولسوالۍ کې دغه ستونزې چې هم رفع شي انشاءالله هلته به کارونه شروع شي. خو دولتي مرکزي دولت ته متوجه دی اوس تقریبا په دې تېر په دې روان کال کې وزیر صاحب فواید امیر، وزیر صاحب مالیه راغی، وزیر صاحب د انکشاف دیهات رال، نو وزیرانو تګ و راتګ شروع کړی، انشاءالله توجه یې کړی دی، توجه به کوي، ځکه دا لرې پرته سیمه ده، دا باید فعال شي. که چېرې دا نورستان د امنیت مرکزي دولت خپل هغه توجه نه کړي، دغه ولایت د منځه ځي، که چېرته د منځه لاړه بیا به شمالي ولایتونو ته او جنوبي ولایتونو ته لکه لغمان او کونړ ډېر ستونزې به ایجاد کړي. د دې په خاطر هم انشاءالله مونږ ورسره ټولو سره لیدلې، دوی کلکه وعده کړې، انشاءالله د دې نه به توجه وکړو.
په نورستان کې د دولت وسلوالو مخالفینو په باره کې هم مختلفې خبرې کېږي. څوک وایي چې په دې سیمه کې بهرني طالبان دي، د القاعده غړي دي، ځینې خلک وایي چې یوازې طالبان هم نه دي، حزب اسلامي هم فعال دی. ستاسې معلومات څه دي؟ هلته په دولت په عمده مخالفان څوک دي؟
نورستان خو تاسې دا ما مخکې وویل چې دا سرحدي پوله لري پاکستان سره، دلته شته دی، طالبان شته، القاعده شته، لشکر طیبه شته او نور داسې دغه دی. زه به دومره ووایم چې هغه حزب اسلامي چې په نورستان کې پخوا فعالیت کول اوس دولت سره مکمل همکار دی، زه داسې ویلی شم. دا چې حزب اسلامي په نور مناطقو کې څنګه دی همکار دی، زمونږ په نورستان کې حزب اسلامي مونږ سره همکار دی. او مجاهدین ټول فضل د خدای دی، که جمعیت وي، که اتحاد وي، که هر تنظیم چې دی د دولت سره، مرکزی دولت سره، مونږ سره، ټول په یو دغه باندې ولاړ دی. خو خصوصا دغه مداخلې چې د خارج نه کېږي، دا اکثر خارجي طالبان دی او څه فروختش شوی خلک په نورستان کې، هغه طالبان چې هغه طالب هم نه دی، هغه یا د قرضداري نه تښتېدلی یا قاتل دی یا مکیز په نامه څوک دی، هغه هغه خلک هغوی سره یو ځای شوی او خلکو ته اذیت ورکوي. هغه مولوی صاحبان او هغه مجاهدین چې پخوانی جهادي تنظیمونو مشران دی، دا ټول دولت سره همکار دی او خپل تمامیت ارضي باندې کلک ولاړ دی او مونږ سره همکار دی. زه به تاسې ته دومره اشاره وکړم، مولوی صاحب صادق د کامدش تقریبا دا هغه لسمه حمله ده، دی خپله په خپله د مجاهدینو سره یو ځای د پاکستان حملاتو باندې کلک دفاع کوي. مثلا ما مخکې عرض وکړه د عامې خلکو پروس کال ملي قیام وکړه، د دې دغه خارجي او داخلي طالبانو په دغه کې برګمټال هغه دی، تاسې وینئ دوه کاله مخکې وسوځېده، ځکه وسوځېده چې تاسې برګمټالیانو د دولت همکاري کړې کلې وسوځول. یعنی دغه چې مونږ سره خلک همکار دی، انشاءالله به دومره وخت پیدا نه کړي. خو چېرته د پاکستان نه د نورو بهرنیو مملکتونو نه نورستان باندې فشار را نه شي، ټول د دولت همکار خلک دي.
بله، یو اوریدونکي له خوست څخه پوښتنه کوله چې وایي د پاکستان حملو ته ولې متقابل ځواب نه وایست.
بس خوست ورور ته وایم چې هغه خوست کې چې حمله کوي همغسې مونږ خاطر رسېده، نو تاسې خپله پوهېږئ. نو زه به څه درته ووایم، خو مشکلاتونه لرو، یوازې پولیس په نورستان کې میشته دی.
آیا اوس هم عملې کېږي په نورستان باندې د پاکستان
له لوري؟ کله د مرکنی غونډ توپونو وار کېږي په ګوردش سیمه کې، او زمونږ خلکو بیا متقابل دغه ځواب یې ورکړی.
بله، دا حملې په چا کېږي؟ په عامو خلکو کېږي او که نه پاکستان ادا کوي چې د دوی مخالفان دی خواته وړي؟
داسې معلوم نه دی چې خپل خلک دی، یاد حتی په خپل هغه طالب نوم کلی چې ګوردش کې اوس اکثر طالبان اوسي، یا هلته په کلي کې لګېږي، هغوی چا پروا نه لري که طالب وي که څوک وي، افغان مسد افغان وهي، نور دغسې مشکلاتونه شته.
بله صاحب، یو بل اوریدونکي چې له نورګرام څخه ټلیفون کړی ویل چې منډول ولسوالي فعاله نه ده، تشکیل پیسې اسی ضایع کیږي.
زه فکر کوم دا ورور منډول ته به نه تللی، ځکه منډول مشکل لرو، تقریبا اوه اته ساعته پیاده روي لري، او که چېرته منډول فعال نه وي په دې مطبوعاتو کې کومه ورځ تاسې لیدلی چې منډول بهرنیو یا مخالفینو په لاس کې دی، انشاءالله په منډول کې په کوشش
حکومت فزیکی حضور لري او خلق هم دسی ډیر همکار مونږ سره دولت سره هر خلق دی هغه تشکیل چې د دولت یوازې نه پولیس دالته پراته دی او هیڅ مشکل مونږ نه لرو. د دې ورور خبر دغه د کله ولسوال تبدیلیږي کله نه یي کله وي کله هغه د ولسوال صاحب اوس ویلهم جواب ته رسېدلی هغه به هم ورسېږي خو مصد د تبدیلي په وخت یو نیمه اداره ښه فعال ده. مدیر اجرایه په منډول کې شته دی زمونږ قمندان شته دی زمونږ پولیس هلته فزیکي حضور لري فعالیت کوي. د دې ورور په جواب کې دومره ویلی شم چې دی خپله شاید په نورګرام کې وي یا نه وي خو نورګرام دا یو تقریبا یو میاشتې زه په دعاب ولسوالي کې وم.
فضل ربی شاکر لیکلی دی وایي څه چې په مطبوعاتو کې د نورستان په باره کې ویل کېږي تاسې ورسره موافق یاست؟ دی وایي مطبوعاتو کې خو داسې وایي لیکل کېږي او یا ویل کېږي چې په نورستان کې دولتي نظم او سیستم نشته، پولیسو رینجر موټر په نورستان کې ورک شوي وو، تاسې د هغو رینجرو د موټرو په باره کې څه اقدامات کړي دي؟
دا د دوی سوال په ځای ده. څه وخت مخکې زموږ محترم قاری صاحب عبدالقیوم د نورستان د سناتور ده دی هم یو څه ویلی وو چې دلته په نورستان کې رنجرونه ورک دی. ورک خو انشاءالله دولتي مال هیڅ وخت نه ورک کېږي او نه د ورک کېدو امکان شته. دولت دی پښتنه کوي دلته مو هغه رنجرونه چې مال کړی او څومره رنجر په دې ټول د لسو کالو کې څومره په نورستان کې جګړه شوې ده تاسې ته معلومه ده. ولسوالي کندش د منځه تللی بېرته هم نیولی، برګمټال دوه ځله د منځه تللی بېرته هم نیولی، دواب ولسوالي دوه ځله د منځه تللی بېرته هم نیولی. بس په دغه جنګونو کې یو څه ناڅه رنجرونه مونږ تلف لرو، تلف یعنی په جنګ کې تلف شوی دی، باډي هلته موجود دی. یو څه رنجرونه دیناپور تاسې پوهېږئ مخکې تاسې یو ورور سوال و چې دا لارې ولې نه جوړېږي، دغسې مشکلاتونه شته خو څه ناڅم به زموږ رنجرې ترمیم طلب دی. نور په ولسوالیو شپږو اوو ولسوالیو کې فعالیت کوي او شته دی، ټول موجود دی. دا دولت مال هیڅ کله نه طلب کېږي. دا ورک خصوصا ورک خو یو شی دی، ورک خو یو ستن نه دی چې دا تاسې ته معلومه ده. یو کال مخکې زه چې کله قمندان شوم صاحب چې نوی والی مقرر شو مونږ د دې اداري فساد په باره کې سخت مبارزه شروع کړه. اوس تقریبا شپږ اووه نفر په مرکزي زندان کې بندي دی. 9 میلیون پیسې ورک شوې، پیسې چې د نورستان پولیسو ته معاش نه ورکړې، د دې معاش عدم پرداخت معاش خلکو سلا سره تللی و. مونږ مبارزه وکړه، دغه پیسې هم پیدا کړه. دغه هغه چا چې دغه اجرا کړی و هغوی اوس دولت دغه ته تعقیب عدلي ته معرفي شوی دی، اوس په زندانونو کې پراته دی. مونږ مبارزه شروع کړې انشاءالله.
قمندان صاحب دوه پوښتنې نورې دي. یو خو دا چې د حضرت صاحب چې له کندهاره پوښتنه وکړه چې وایي درنې وسلې لري او کنه، تر دې مخکې یو بل اورېدونکی دا پوښتنه کړې وه چې آیا په نورستان کې هم کوچیان اوسي یا کله هم کوچیان ورځي؟
زه به داسې ځواب وایم کندهار نه چې زموږ ورور پوښتنه کړې هغه تشکیل کې چې مونږ سلا لرو هغه مونږ لرو، څه مشکل دی دغه نه لرو. هغه ثقیل سلاوې اردو سره چې دی هغه اردو کله چې زمونږ ولایت ته موقعیت ونیول هغوی به راوړي. پولیسو په تشکیل کې څه چې سلا دی مونږ لرو، مشکل نشته. او بل هغه د وامې ورور چې ظاهر په نامه چا پوښتنه وکړه هلته هېڅ شی نشته. دا ظاهر په نامه خو اصلا په وامه کې څوک نشته، خو دی خپل نوم دي صحیح معرفي کړي. دوم هغه چې نوم صحیح معرفي کړی دی چې وویل په نورستان کې هېڅ شی نشته، دا دلته مرکزی دولتونو په دې زما اوس همدا اوس په نورستان کې تفتیش ناست دی، تفتیش ازمادي. او یو څو ورځې مخکې یو تفتیش تللی و هلته بررسي وکړو بېرته راغی چې نشته. نو دا خو د دې خبره ده. هر ورور هر څه چې وایي دوی خپل نظر لري. زه د دې ورور ته وایم چې واقعیت ورته ووایه. په ولسوالي وامې کې ولسوالي فعال دی که نه، دومره سوال ورته کوم. او بل د هغه ورور چې د کوچیانو په باره کې پوښتنه وکړه، انشاءالله په اوړی کې ډېر کوچیان راځي او ډېر زمونږ ګوجر ورونه چې هغه هم کوچیانو غوندې دی نورستان ته راځي. په نورستان دښتو لمنو په غرونو کې پراته د دوی مواشي هر څه مونږ هیڅ مشکل نه لرو. خپل زمونږ افغانان دی، زمونږ ورونه دی، زمونږ دغه دی. هر کله راشي مونږ هیڅ ستونزه نه لرو. اوړی موسم کې کوچیان هم راځي او ګوجر ورونه هم راځي. په نورستان کې شته دی.
ډیره زیاته مننه. بیا به هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو، ډیر وخت هم نه لرو او هیله ترې کوو چې که پوښتنه لري لنډه پوښتنه دې وکړي. مهرباني وکړئ آزادي راډیو، مهرباني وکړئ. ټلیفون یې متاسفانه قطع شو، خصوصا هغه خلک چې له نورستانه ټلیفون کوي. فکر کوم چې ټلیفون یې ژر قطع کیږي ځکه چې نورستان یو غرنی ولایت دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
نوکرانو وروره کومندان سره مې دا نه کوم چې زموږ د ولساري وایګل دیونی چې زړه زکه چې سامیا ډېر خراب شوی دی او چې دا ما کوم ساتي چې ټول بندې دي ځوان زروي او د دې ما کاتي چې ټول اور وته کړی دي دا چوخانه دا چوخانه کې ټول چې د ډاکټران چې شړل دي هم مثلا چې دا هله کوم چې دا درد زموږ د ولساري وایګل کوم دوخري زکه چې درد خراب ډېر خراب دی.
بله صاحب، ستاسو په سیمه کې چې کوم طالبان دي تاسو وایئ چې له همدې ولسوالۍ نه ټلیفون کوي، څوک دي؟ افغاني طالبان دي که بهرني دي؟
بهرني هم دي، داخلي هم دي. خو کله کې څنګه طالبان راځي خو قومي خلک هم وي او محصلین هم وي. ټول چې دا خلک ډېر مشکل سره وګرځي، موږ کومندان سره مداخله کوو چې دا ولسوالۍ زر زر دي ځکه دې حالات هلته موږ نه چې دروازې دي. موږ چې لاړو چې موږ په خپل ځای مسئله نه چې دی علاج هم وایي ته دولت سرکار دی وهیه ټکوي موږ کومندان سره هیل کو زر د جز موږ ولسوالۍ وایګل چې غام وخري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی هم لرو، ځان مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ، ستاسو آواز صحیح راځي، مهرباني خبرې
وکړئ.
سلامت اوسئ، مهرباني وکړئ چې وخت کم لرو. بس ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. اول پروګرام اوروئ بیا ټلیفون کوئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام. مهرباني.
السلام علیکم، زه ورده لیم ده خوست.
مهربانی کویم،
ملوان ده بختنه ده چه په نسان که خلق دی په مری گره که ادو ویرشان خلق دی که دی چه خلق دی
پا چه کوی پا مری جره کوی گره کوی. بله، ټلیفون مو قطع شو. فکر کوم چې ګډای ویل شاید هم په کوم ځای کې داسې خلک وي، خو ما د نورستان په باره کې نه دی اوریدلی. قومندان صاحب، لومړني اوریدونکي چې ویل چې وانت وایګل ولسوالۍ خلک غواړي چې دا ولسوالۍ آزاد شي او امنیتي ځواکونه ورشي، دوی ته تاسو څه وعده ورکوئ؟
دغه ورور سوال ډېر پرځای وو او دغه ورور غوښتنه هم ډېر پرځای وو. او مونږ امادګي پولیس خصوصا پولیس ښه امادګي لري. زمونږ د 202 شمشاد قومندان هم امادګي لري، وزارت داخله هم امادګي لري او مونږ پلانونه ترتیب کړی انشاءالله د دې ورور په تقاضا نه چې بلکې زمونږ د قوم زمونږ د ولس په تقاضا او مونږ دا کار ته اماده یو. په دې نږدې وختو کې به دی وګوري خپل هماغه ځای کې به مو واقع لري.
دی بل اوریدونکي ته څه وایي؟ وایي آیا داسې کوم قبیله شتهلته
چې وایي نورستان کله چې نورستان خلک زمونږ شریف خلک مسلمان خلک مسلمان شوی دی هماغه وخت نه دې خوا ته په کامل اسلامي مراسمو باندې زمونږ مړی خسیږي؟ داسې کوم چېرته دی اوریدلی دی؟ دا غلطه ده. نورستان کې چې اوس زمونږ نورستان خلک اسلام ته پابند دي، نور زه داسې فکر کوم په دې ټول افغانستان کې به دومره پابند نه وي. او مونږ په اسلامي مراسمو خپل مړی ښخوو انشاءالله، مشکل په دې کې نه لري.
بله، همدا داسې پروګرامونه دې ته هم کومک کوي چې دا خلک د یو بل له دودو دستورو څخه خبر شي او همداراز له هغو اوازو هم خبر شي، له حقایقو چې د دوی په باره کې موجودی وي.
ممکن دوی به د چترال سیمه چې په پاکستان کې یو چترال سیمه ده، هلته کلاش قومونه اوسېږي، د دوی هغه مړی چې کله خسی دوی په مړی چار طرف ته لوبې کوي، یعنی ګړه او نسا کوي، هغه به اوریدلی دی ورور. هغه په پاکستان منطقه کې ده، زمونږ په منطقه کې نشته.
ډېره زیاته مننه، کور ودان، سلامت اوسئ. د نورستان امنیه قومندان سمونوال غلام الله نورستانی چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته، زموږ او همداراز د ازادي راډیو د درنو اوریدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه وویل.
کل افغانی سندری هر روز ل آزادی رادیو نه سل اشاره پینزه افم او منزنی تپا دولت سو شپگ نوید
تکری رواخ ل غمون پرنگ تفرق مزدر خود ل یاما سپد ل
زمان پوستی پتده ده آزادی رادیو پوست بخش میره چور لسی آوید ده سندرو ملمان خبرانه کابل افغانستان ده خبرانه تس هر رو ده غرمیل دولس بجونه ده ماس پیشین تریو بجی هر رو از ده آزادی رادیو لیت سپو نواره.